دوه جنگی بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنگی روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دیوسیو څیړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادې غواړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي فخري سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو، خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تمکیږو. په راپورونو کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې یوازینی حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروسل کې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم و. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړي او دوام به ورکوي.
We support the efforts to try to find a political and negotiated solution and
دوی موږ د خبرو لپاره د هر سیاسي حل لارې ملاتړ کوو او په وګد محل کې باید د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د خبرو لارې سیاسي حل ترلاسه شي. خو فکر کوم د دې مسلې د درک لپاره د یو پیاوړي اردو او د سولېزي حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خند موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفي ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالي کېدای شي، هغه یې پرختیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړي اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکیچ د حل اساس کېږي. یانس ستولتنبرګ همدارس ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د وارسا د غونډې لمخې به دیار لزره نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي خبره ده پوځیان به په جګړه کې ونډه نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبې پر ستر څلور نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
دا وی ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاری وي. د بروسل کانفرنس کې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شو، د اویا هیوادونو او شلو سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپایي ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروسل ناسته به افغان حکومت په دې برلاسه کړی چې عملی اصلاحات راولي او لدې ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوي مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسله شرپین چپه اوریدلای شي. مخکې مو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي، خو له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولی شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور هاله د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې امنیتي چارواکي باید دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په استوالو مخالفانو پراخ شون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې دوی اندېښمن کړی دی. د فراه اوسیدونکي د مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت دې ډېره پاملرنه وکړي،
چې ولسوالیان دي هغه د طالبانو په لاس کې دي او ډېر هغه حاکمیت پر ولسوالیانو باندې نه لري. د فراه شار امنیت ارزش هغه اندېښمن وړ دی، ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه په ښار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجهه و مردم همه در حالت اضطراب و پریشان حالی به سر میبرن. هرچند پیشتر از هم که آوازه نبود که طالب ها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از بی امنیتی و که امنیت نبود در ازو قریجات ولسوالی مردم رنج میبردن. که
لبل خوبه د فراه ولایت ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ چې په یو خبري کانفرنس کې د فراه ولایت د امنیت د تامین په اړه خبرې کولې، وویل چې دوی پوره ځواک لري چې د فراه شهر او ولسوالیو امنیت وساتي. د والی په خبره د فراه شهر هم څو امنیتي کمربند لري او دوی ټولې هغه نقطې په ګوته کړې چې زیانمنې او آسیب پذیروي.
منګه د فراه ټول آسیب پذیره جایونه چې چیرته احساس مکوو چې آسیب لري، د هغې په تعبیه کې مو اقدام کړی ده. د ښار ډېر ښکلی مضبوط کمربند جوړ شوی ده، بیا د هغې نه وروسته د ولسوالیو ډېر ښه مضبوط کمربندونه جوړ شوي دي، او زموږ لپاره مهمه حیاتي ستراتیژیکه موقعیت چې ده هغه شارای نمبر یک ده او شارای 517 ده. دا دواړه شاراوي مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې لیبی اونۍ راهیسې جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه 30 تنه دولت استوال مخالفان او همداشان 8 تنه افغان سرتیری وژل شوي دي.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د رغونې په اړه یو راپور له کونړ لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روحلانوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لوی لاره موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل. خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو، د خلکو یاد ستونزې به تر ډیره خپله په څوکۍ کې حل کیږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپۍ څوک چې خپله هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده، وایي پوخای ولس ډېر ستونزې درلودې. هر چا نشو کولی چې خپل ناروغ د درملنې دپاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او همدا وجه وه چې ډېری ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسېدو په هیله مړه شول. خو اوس کولی شي چې په خپله ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې دپاره یو ډېر ښه زیری دی چې پخوا به زموږ ډېرې خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه، دا ډېر د خوشحالۍ زیری دی. دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختی.
زمنګ استاد ما شومان خزبان ته با کابل ته بسلې د لجال زو چې بات الله لیست بمړه وا ما شومان درسه دی باندې خو زمنګ ډیر خوشاله زکه کار کوي چې بجل ته کلینیک مونږ ته شپخانه پیدا شي دی نه بلخه کار چته دی.
د کونړ عام روغتي مسولین وای د څوکۍ ولسوالۍ په سیبه د اسمار برکنډي او څونور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونونو ته لوړ شي. خو غوښتنه یې له خلکو داده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي، هغه نوي او غټي ودانۍ ته اړتیا لري او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري. نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندم بیا هم د ازادي راډیو د دیونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید دا خبرونه د کابل خار د یو وسیدون کې همایون ستونزې ته ځانګړې شوې ده د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نومره ځمکه ورکړل شوې وه خو کابل ښاروالۍ دغه ځمکه بل کس ته ورکړې ده د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده
د انصاف پلټکه
نو می امایند د غلام حضرت د غلام سګر نو سایم د غلام حضرت زیم د وروره د کندهار څخه خبرې کوم از ما یو نمبرم ځکه د احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پګل سو اویم کال کې مرسته حکومت پر راکړې و بیا د شرایط څنګه راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغ سر بیر موږ راتللو د دې معلومات مکوي د شروالۍ څخه شروالۍ مستویله چې یو ورځ راتوي نو د دې کې دښت خدای دی دا توضیح نه ده تر څو نه شوی نه ده دا به راته ویل ول دا چې دا د کوچانو او د حکومت سره دا وده تاسو مختلفه باندې نور راته کوله
تاسو را داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړی چې دا زمکه تاته درکړل شوی
دا زمانه عمرم ځکه د فاطمه په نامو باندې اړولې ده ټول شهر ستا وروره د ځکه سنت ته سنت ملکیت راڅخه دي او یې د بانک راڅخه دي نقشه د ذکر راڅخه ده چې هغه نقشه کړی چې واسطه په دا رقم په تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه مستر مکمل لا سره
تا د زمکه پیسې تا ویل کړی
اوبه کې تقریبا یو لک افغانۍ و هغه د ځکه نقشه سره سره سروالي په دغه طریقه باندې د ځکه باجی سه هغه پیسې مستر واخلې د نقشه د ځکه پیسې مستر واخلې
دا زمکه خو په نقشه کې ځانګړي شوی او مشخصه شوی بی نمرې درته معلومه ده
دا لمبر چې د ځکه لمبر چې 15300 کې دی
ستاسو د نور کسان هم شته چې زمکه بل چاته ورکړل شوی
وی دې د ټول سره د ارکال د فاصله ولا کز ما سره چې سوي دا د ارکال د ټول سره سوي دا ارکال کې بعد د وکاله د ارکال بعد د ورتلم د سروالي سم معلومات کوي سروالي ما ته ویل او لاورو راغ د تختاري توضیح سوي نه ده د کرزي د اول کال څخه دا د اوسه پري ما غوښتنه زغه د ورځ ما سره سروالي دې د انصافي ته ده نو ما ځما خوښ تاسو خبرې ده سروالي څخه دې چې ځما ته خپل انصاف راورسي ما ته خپل اکر ورسي
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت محترم یوسفزی صاحب د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د شل کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چا ته ورکړې آیا داسې هم کیدای شي
اسنادای دیده شوه چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یکت زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه
زموږ د مقرره 28 ماده وای څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نکړي ځکه مستردیږي او که اخیستیم ځکه په 2 کلونو کې جوړه نکړي هغه هم مستردیږي خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړیږي او نه مستردیږي دې مشته مراجعه وکړي خپل اسناد دی راوړي د دا اسناد به وکتل سي پروژه به ووینو بیا به له تاسو سره خبرې وکړو زه لا 2 بجو څخه د مازیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې یم دی کولی سي ماته مراجعه وکړي هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوې هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي د انصاف پلټکه
دا مسله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لور خبرې اوریدلې وي، مهرباني وکړئ ووایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري، دا چې پیسې یې طویلې کړي او ده ته دا مځکه توضیح شوې ده، اثرانه دي چې دی اثران د ملکیت یې لاسته نه دی راوړی، دی مستحق ده او ښاروالۍ نشي کولی چې ده ته مځکه ورنه کړي. طبعا دغه مځکه چې د ده له خولې بل چا ته ورکړل شوې ده، د کومې ښځې په نامه، فاطمې په نامه دا مځکه توضیح شوې ده، نو اوس دا شوري نه ده چې له فاطمې نه یې واخلي او ده ته یې ورکړي. ممکن هغه ته یې اسناد د ملکیت هم ورکړي، مګر دا چې ښاروالۍ مکلفه ده او باید سل په سلو کې د ده حق ورکړي، دا د ده مسلم حق ده، او که نه یې ورکړي دا یو نوع یو شکل د فساد ده، او زه ډېر خواشینه یم چې له خلکو سره دا رقم برخورد کړي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت، چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخری صاحب سره په مرکه کې وسېړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجراات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې سارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراات شوی نه ده.
فخری صاحب، علت څه ده؟ ولې کافی
مشکلات؟ زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده. یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه اجازه و او داسې مسایل، سش کال لیک هم شوی ده د دولتی مقاماتو قاطعیت او اراده هم تقویه شوی ده، او ډېر اصلاحات هم راغلی دی با دا سارنوالی او قضا او د تدارکاتو په برخه، او بیا دا د مرکز عدلی او قضایی اجازه و دا خوشبینی زیاده کرده ده، او مونگ امیدوارو چه هغه دوسیه چه تر اوسه اجراات شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراات بو که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراات کیگی.
یه انتقاد چه موجود ده تر دیر کالا پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزه، بلکه خپل مبارزه هغه ټیټ پوړو چارواکو ته هغه ته متمرکزه کړه ده. ولې
دا ته یو حد رښتیا ده؟ مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیه تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر اراده غواړي، او دلته سیاسی مسلطونه مشکلات ایجادی او بیا دا سره
یعنی د ملی وحدت حکومت د جوړیدو په وخت کې هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او هم ډاکټر صاحب عبد الله دوړو په ډر ټینګار سره ول چې د غوړی د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکي. یعنی تاسو د وینا هدف دار چې وس هم دغه مصلحتونه موجود دي وس هم دغه مصلحت یو معنی ده
زه د دوی په قاطعیت او اراده کوم شک او تردید نه لرم ام بیا په عملی زمینو کې ډیر مشکلات
چون د حکومت رهبری دغه دوه کسانو په لاس کې یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرائیه ده کله چې دی سیاسي اراده ولري قاطعیت ولري بیا موانع څه پاتې کیږي
موانع دا څنګه چې دا بعضی خلک بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي دارېږي مسلحتونه سرسم اجرات کوي هم داسې مسایل ده داسې موضوعات ده مشکل نور مشکلات هم شته جنگ ده ناامنی ده دا هم ډېر مشکلات ایجادوي یو په شفافیت مسایل کې په نظارت کې په تحقیق و کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي
بلکل کله چې تاسو د څارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي نو ولې شکایت نه کوي
موږ شکایت کړی ده او همدا اوس دا لوی سرول صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات دا خنډونه لږ شي
یو بله مسله فخری صاحب ملي وحدت حکومت اوله کې پریکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي امر وروسته دغه پریکړه وګرځولی شوه او وویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو د دې علت څه ده
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیې د دې حکومت تعقیب وسي پس له هغه نه د قانوني قضایاو هم تعقیب علاوه شي
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجوده دي چې تاسو غواړي هغه وڅېړئ
موجود هم دي موجود و هم موږ داسې قضیې ډېر لرو چې بررسي شوی ده زموږ نظر په کې موجود دی او پروندې او دا قضایا او همدا اوس په لوی سرغولۍ کې تحت اجرا دي
یعنی که لږ تر لږه نمونه نشي ښودلی دا خو ویلی شئ په کومه سطح دي د کابینې په سطح دي
کابینې په سطح هم دي د مهینانو په سطح هم دي او د والیانو په سطح هم دي او د نورو خلکو په سطح هم دي
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي د مظلومینو په حساب استرداد کړي حتی د محکومینو په استرداد کړي او همکاري په معلوماتو کې ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت لرو امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقاماتو دارایي تثبیت وکړو
بله افغان ولس په شر وسوسه داسې وغوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې
تر اوسه عملی نتیجه معلوم نه دي
یعنی اته مثبت جواب هم نه دی ورکړل شوی
تر اوسه موږ د پاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاري او دغه سطح ته په پام سره دغه مبارزه آینده تاسو څنګه ارزوي آیا دا به موافقه شي
باید موافق شي او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي دې مسله کې متاسفانه تابال عملی نتایج معلوم ندي عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو دغه ستونزو نه خبر دي
مون په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلې ده
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړي
مون پر میاشت پر رو پر شپږ میاشت هر کال کې گزارشونه تقدیم مو
بله کله حکومت داخلي ستونزو تر شو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقامات نه همکاري ده خصوصا د عدلی او قضایي ادارو په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوي رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته د دې اقدامات صحیح
په خو مونږ شکایت درلود اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداري تشکیل شوی ده او مرکز عدلی او قضایي ایجاد شوی ده او زمون ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي
اداري فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوري چارواکي او د کابینې غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده رئیس جمهور رئیس اجرائیه او د کابینې غړي د پروسه څومره بشپړ شوه
حکومت وحدت ملي په دوره کې مونږ ډېر پیشرفت کړی ده ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډېر قاطعیت لري
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه دې دوه کسانو هم خپل دارایان جذب کړي دي
اول فورمه د رئیس جمهور سب شو
او رئیس اجرا
رئیس اجرا هم سب کلیدو
وس نیویورک ټایمز یو رپورت خبر کو د سبت دارایان په ارتباط باندې د پخوانی حکومت زنستونزو ته اشاره وکړه چې که هم خپل دارایان سبت کړی دي اما در شپ په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار سمره ده دا نه معلوم کورونه او جایدادونه لري اما دا چې سمره دي په دې ارتباط معلومات نو ورکړل شوی په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار نه وي سب شوی
شاید بازی نشانه وي مونږ سلام کړی دا بازی خلک جواب ورکړی دا تر اوسه بازی هتر اوسه نو جواب نه دی ورکړی
فخری صاحب بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه په برخه کې ظاهرا یو خند بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت اوس هم دغه موازی ادارې موجود دي
موازی ادارې موجود دي متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوې قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی اداري باید لمنځه شي
فخری صاحب بخښنه سره زه بیا هم ډاډه نشم البته غوړو افغانان چې زموږ ساسو دا بحث اوري او تاسو د داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذب شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخر بریالي شي او خلک دغه پدیدې نه خلاص شي
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود باید په دې زمینه کې سیاسي مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لږ وشي
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه درې باعث شوی وي چې تاسو باید په شا شئ
په خو یو بعض نشانه وو اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد اداره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي
سکل هم افغانستان د نړۍ په سطح په درو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد لپاره واه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي کله څه ډاډ ورکوي آیا موږ په همدې حالت پاتې شو پورته بلاړ شو کراټیټ بشو
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجرات او د سارنوالي او محکمه سره دومره ارتباط نلري او دلته سیاسي مسلاتونه او سفارشونه هم شته دي متاسفانه
د ازادي راډیو ځتمنو اوریدونکو د فخری صاحب سرګندونه مو اورید چې د اداري فساد پر ضد په وسکه چې کومه مبارزه روانه ده لا هم سیاسي مسلاتونه که څه هم د دې په وینا د حکومت رهبری هم سیاسي راده لري هم قاطعیت لري خو بلابل ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نلري لبل خو د نړیوال ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځنه پښتنه موجوده دي چې دغه مبارزه څو وخت بریا لکه دي شي لا هم زیاتې پښتنې دي چې باید ځواب ورته وویل شي که څه هم زخپل کوم ځنګړې نتیجې ته نیم رسیدلې هله منم چې دغه مرکه تاسو ووري دغه وضعیت تاسو $100 ارزیابي کوي فخری صاحب ډیر زړه مننه
تشکر
ورته ازادي رادیو